et Dua.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دیوا واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا دیوا په یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د اگست د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په سینټ کې د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان نوی سیاسي نقشه د پیش کولو په سر د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت ټکونه کړی. په نوې نقشه کې د هند ولقې لاندې کشمیر د پاکستان برخه خودل شوی او فاټا هم په خیبر پختونخوا کې خودل شوی ده. او په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې کمیشن لومړنۍ مطبوعاتي غونډه کړې. د کمیشن مشر معصوم ستانکزی ویلي هغه 1400 طالب بندیان چې ولسمشر اشرف غنی غواړي په تړاوی جرګه راوبلی د افغانانو په وجلو برامته کولو او د نشایي توکو په سمګلینګ تورن دي. او د لبنان پایتخت بیروت کې 13 ورځ په درانه چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره د سلو نه وړیدلې او چارواکي اندېښمن دي دغه شمیره نور زیاتې دي شي. دغه چاودنې په اړه ګومان کیږي د کیمیاوي خاوري امونیم نایټریټ په ګودام کې شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوندونو د پاکستان په نوې سیاسي نقشه پیش کولو د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت ټکونه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په نوې اعلان شوې سیاسي نقشه کې د هند ولقې لاندې کشمیر د پاکستان برخه خودلې چې په ضد یې مخالف سیاسي ګوندونو غبرګون خودلې دي. د پیپلز پارټۍ سینیټر رضا ربانی په دغه نقشه نیوکې کړې او ویلي په کار و چې دغه فیصله په پارلیمان کې شوې وي، دغه اختیار د کابینې سره نشته. نوموړي ویلي نوې سیاسي نقشه د پخوانۍ نقشې نقل دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ هم د نوې سیاسي نقشې په اړه په خپل غبرګون کې ویلي د پاکستان فوز له 13 او 14 کالو راهیسې د کشمیر د پتا کولو دعوی کوي، خو په دغه بهانې فاټا، بلوچستان او کراچۍ نیولې دي. په نوې سیاسي نقشه کې پخوانۍ فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې خودلې شوې ده. د پاکستان د حکومت رسمي ټویټر کې ورکړل شوې سیاسي نقشه کې د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر د لانجمنې سیمې په توګه یاد شوې او وایي چې د یادې سیمې فیصله به د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه کیږي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د هندوستان خارجه وزارت د پاکستان نوې نقشه رد کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سرکاري ټلویزیون د سیاسي نقشې د باقاعده اعلان په وخت ویلي نوې نقشه د پاکستان د ولس د جذباتو ترجمانی او د کشمیری ولس د ولسی دریز حمایت کوي. او په پاکستان کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د شپه گزارو ناوړېدلې او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغ شو کسانو شمیره د 2,80,900 شوې ده. په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 2,00,000 ناوړېدلې او په دغه وبا په ټوله دنیا کې راخته او کسانو شمیره د 1,80,000,000 نه بره شوې ده چې اکثریت په امریکا، لاتینی امریکا، یورپ او هندوستان کې دي. اخوا په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې کمیشن لومړنۍ مطبوعاتي کانفرنس کړی دی. په یاد کانفرنس کې د سولې مشاورتي جرګې د کمیشن مشر معصوم ستانکزی ویلي هغه 1400 طالب بندیان چې صدر اشرف غنی غواړي په تړاوی مشاورتي جرګه راوغواړي د ولسی وګړو په وجلو، برامته کولو او د نشایي توکو په قاچاق یا سمګلینګ تورن دي او په دوی کې بارني وګړي نشته. د کله نه چې د 1400 طالب بندیانو د خلاصولو یا نه خلاصولو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل د دوی د 15,000 طالب بندیانو په خلاصولو پورې تړلې، افغان صدر اشرف غنی د مشاورتي لوی جرګې د راغوښتلو پریکړه کړې ده چې د دغه 1400 طالب بندیانو د خلاصون یا بندولو په اړه د ولس نظرونه واخلي او دغه په اساس پریکړه وکړي. ټاکل شوې ده جرګه د را روانې جمعې په ورځ جوړه شي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیواد ته د داعش یا اسلامي امارت ډلې د جنګیالو د رالیږلو ذمهوار ته نیولې ده. د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګاش په کونړ کې د عملیاتو په وخت نیولې شوی دی. د دفاع وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د محمد سعید په نوم د داعش دغه نیول شوی تن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ورستی ترګریز برید کې هم لاس لري او د داعش ډلې یو مهم او خطرناک قومندان وو. او د لبنان په تخت بیروت کې تیر ورځ په درنه چاودنه کې د وجل شوو کسانو شمیره د سلو نوړېدلې او چارواکي اندېښمن دي دغه شمیره نور زیاتې دي شي. د لبنان صدر میشل اون تیر ورځ په بیروت کې د زورور چاودنې په سر د کابینې غونډه بللې او پایتخت بیروت کې د دوو اونیو د پاره بیړنې حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی ده. په بیروت کې د نهه یا سه شنبه په ورځ په درنه چاودنه کې لکتر لگا سل کسان وجل شوي او تر څلور زرو نور جوړبل دي. کسام چارواکو د چاودنې علت لا نه دی خودلې، خو صدر اون په ټویټر ویلي هغه به تر هغه مطمئن نشي تر سو پورې د دغه پیښې ذمہوار نه وي معلوم شوی او هغه ته سزا نه وي ورکړل شوی. صدر ویلي دا د منلو وړ نه ده چې په ټنونو د امونیم نایټریټ کیمیایي خاوره د شپږو کالو نه په یو ګودام کې پراته وه او د دغه نه د خلکو د خوندي ساتلو په اړه هیڅ حفاظتي ګامونه نه پورته کړل شوی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ته نیخ پنیغه غوږی مونږ سره اوسه خبرونه لا دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزین او قانوني چارو پوهان د پاکستان سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور اورډیننس د کیس په اړه دی بنچ وټاکي او د کیس اوریدنه دی ویل کړي. ځکه چې د پېښور های کورټ د دغه قانون مستند تور فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کیدو وروسته د سوبې په کچه قانوني خلا پیدا شوه. په دې باندې نور احال د دیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وره.
د پېښور های کورټ علي ګوهر دوراني اډوکیټ د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس 2019 په اړه وایي پکار د چي په عدالتونو کې د دغه ډول کیسونو ته لومړیتوب ورکړي شي په کوم کې چې د بشري حقوقو د سرغړونې خبره کیږي.
چې بشري حقوق په دې کې انوالف هغه چې موږ نه ورکو نه هغه سره خو بیا د خلکو حقوق متاثر کیږي. لکه زه به تاسو لږ مثال لکه د کشمیر خبره موږ بار هاکم زموږ انټرنیشنل میډیا کې یا انټرنیشنل کمیونټي کې د کشمیر دا مسله موږ ولې هایلایټ کولې نه شو پراپر طریقې سره. هغه ځکه چې کله موږ هایلایټ کولو کوشش کوو موږ باندې ګوتې اوچتېږي چې تاسو خپل فاټا خلکو له څو حقوق ورکړې دي نه دغه خو چې راشي نه زموږ هغه ستاند په دې کې خرابې دي.
د پېښور های کورټ چې د قانون یې رد کړي او بیا مرکزی او صوبائی حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړو. د هغه په اړه اډوکیټ شبیر حسین گیانی وایي چې یاد قانون د آئین پر زدو زکۍ پېښور های کورټ کې د دې خلاف درخواست جمع کړې وو.
دې سره د لا محدود اختیاراتو چې پاتو ته لسکې کډم خلک دې په انټرنل سنټر کې ساتلې دي دا یو غیر قانوني خبره وه. بیا زموږ قانون آئین دا و چې په 14 ورځو کې انویسټیګیشن کمپلیټ کړي او چلان به عدالت ته سبمټ کړي. په دې کې خالص یو سکول پورې چرتا عدالت نشته. د دې قانون لپاره د سر عدالت نه دی جوړ. اول خدا چې دا اصل کله دا غلط دی دا یوه ما ورای آئین دا ځینده چې کله فاټا مر شو نو دا څنګه سره د فاټا لپاره څنګه چې شر ختم شو اتوماتیکلی جام ختم شو.
د پېښور های کورټ 13 کال د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور هغه قانون مسترد کړو چې د گورنر په حکمنامه په خیبر پښتونخوا کې پر ځای کړی شوی وو او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پکې امنیتی ادارو ته اختیارات ورکړی شوی وو. عدالت د یاد قانون خلاف په خپل فیصله کې ویلی وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی. د پېښور های کورټ وکیلان وایي چې سور وزیرستو مرکزی او صوبایي حکومت د پېښور های کورټ دغه پریکړه پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کو او سپریم کورټ د پېښور های کورټ دغه فیصله معطل کړه. دی وایي د سپریم کورټ تیر چیف جسټیس آصف سید کوسا د ریټایرډ کېدو نه پس د کیس د پاره ټاکلې شوې بینچ مات شو او لا تر دې دمه په دې اړه بل بینچ نه دی تشکیل شوی. د بشري حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک ویو ویډیو ته ویل د یاد قانون د فیصلې د ځنډ ښکار کېدو سره په صوبه کې قانوني خلا پیدا شوی کوم چې پوره کول د وخت ضرورت دی.
دا یو کال او شو چې په پښتونخوا صوبه کې دا یو قسم ته په قانوني خلا کې پاتې ده ځکه چې دا معلومه ده چې د ریګولیشن شته که نشته. د سره د قانون سخت د خلاف ورزي کې زموږ صوبې کې اوس څلور کور نه زیاته خلک دي او د دې خلکو قانوني حیثیت معلوم نه وي په قانون کې ځوان دي. د پیرنګیان مونږ کې تستل چې دا موږ دغه ځوان پراته یو کار دی ته مې ستل چې موږ آزاد خوشحال قانون او آئین مطابق ملک او نظام او معاشره جوړو.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان او ایډوکیټ جنرال شمایل بټ سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. یاد دی وی ایکشن ان ایډ اپ سول پاور قانون په کال 2011 کې په خوانی فاټا او پاټا کې د وفاقي حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لګولې شوی وو خو یاد سیمه په خیبر پښتونخوا کې د 15م آئینی ترمیم په نتیجه کې ورګړېدو وروسته د خیبر پښتونخوا موجوده گورنر دغه قانون د یو آرډیننس د لارې تیر کال ټولي صوبې ته وغځولو.
دونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوښکې د پاکستان په نوې نقشه کې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا سره یو ځای خودل شو دي. خو څېړونکو وایي چې نقشه کې یو ځای خودلو په ځای دي د غسیمو کې ترقیاتي کارونه وشي او د غسیمو خلکو سره دي شوی وعده سرته ورسي. په دې اړه یو تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد مومن نارو.
سیوونکی وای په خوانی پټا د خیبر پښتونخوا نقشه کې خودل یو علامتی عمل دی او وکیل اجاز مومن وای د غی علاقې د تیرو دوو کالونو په آئینی توګه د پاکستان برخه دی. د آئینی بدلون او په نقشه کې د خیبر پښتونخوا برخه خودو ترڅنګ دی د سیمو خلکو سره د کلی سل بلین روپو پند ان اف سی اوارد کې برخه بلدیاتي انتخابات او نور شوی وادي سرته ورسول شي.
خبره شوې وی د پېکټ فاوادې سره د ترين اف سي فواډ فاوادې سره د افاستاسو د ترقي د عدالتونو په شکل هغه کې حکومتونه صوبایي مرکزی بالکل ناکام روان دي. په کار دي چې پریکټیکلی عملی تور سره هم دوی البته هغه مراعات او هغه فیسیلیټیشن ورکي چې کوم د دوی حق او رائے جوړیږي صرف په نقشه کې دا علاقه را وصل دا په دغه زرو قبایل او خلکو په سر هغه په خپله دا وایي چې دا په موږ کې یو خندار چې عملی تور سره حکومت هغه ګامونه پورته نه کړل او زه د پښتونخوا په ایستګاه کې راوستم.
په قبایلی ضلعو کې د ترقیاتي کارونو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش د جولای په 10 نیټه ویلو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا عمل تیزولو لپاره د کال 2020 یوشتم بجټ کې یو کم 50 ارب روپۍ مختص کړي دي او په سلی رښتو محکمو کې د پرمختیا پروژې روانې دي. د قبایلی ضلعو د خیبر پښتونخوا سره نقشه کې یو ځای خودلو په اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ایز مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل افغانستان د ډیورن کرخه متنازعه غنی او د خیبر پښتونخوا ځینو برخو باندې دا ولري. خو د پټه خیبر پښتونخوا کې ورګډولو او په نقشه کې یو ځای خودلو باندې د افغانستان لخوا لا هم کوم سخت عکس العمل مخې ته نه دی راغلی.
نو تاریخي تور باندې افغانستان کې دا سي سګمنټ پاتې شوی دی چې هغه دا خبره هم کوي چې دا علاقې چې کوم د مخابر په توګه وي د بلوچستان مختلف علاقې دا چې تاریخي تور باندې د افغانستان حصہ دی او دا انګریز چې کله بلته رالو دا غټه قبضه کړې وي دا چې کله انګریز له پکارو چې هغه اصلي مالی چې افغانستان ته ورکړې وي خدا خو ریاستونو بارډرونه بدليږي امپایر بدليږي اصلي خبره د خلکو مرزي ویل څه
او ټولنیزو رسنیو د هند ولقیلاندې په نوې نقشه کې د پاکستان برخه خودلو باندې تاود بحثونه روان دي. خو د قبایلی ضلعو خبر پښتونخوا سره خودلو باندې کوم بحث مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان په سنټ کې د مخالفو ګوندونو لخوا د حکومت لخوا په نوې سیاسي نقشې باندې سخت تنقید کړی. مخالف ګوندونه وايي په نقشو او پسندرو او د یو منټ د پاره په غلي کېدو دغه شان مسلې نه حل کیږي. دا مخالف ګوندونه وایي کچري د پاکستان ریاست یعنی پوز د فاټا بلوچستان او د هواد نور برخې فتح کولو نوزګار شي د کشمیر فکر به هم بیا وکړي. دغه مخالف ګوندونه دا هم وایي په نورو هوادونو کې د اقلیتونو د حقونو خبرې کولو په ځای دی دغه اقلیتونو ته دلته مذهبي ازادي ورکړي شي. په دې باندې یو تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال اورنګزیب خان ناورو.
د مرکزی حکومت لخوا مخالفو ګوندونو سلانه بغیر د نوې نقشې د پاکستان مرکزی کابینه منظوري ورکړې ده او په دې کې ګرد کشمیر د پاکستان برخه خولل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ په سېنټ کې ویلي دي چې آیا د کشمیر د خلکو سره د پاکستان همدغه همدردی پاتې دي چې د سندرو د لارې به د هغوی مسلې حل کوي یا بیا نقشې به جوړوي. دوی په اپوزیشن هم سخت تنقید کړی دی چې یو کال وړاندې په 15 اگست کله هند د کشمیر ریاستي حیثیت ختم کړو نو ټول حکومت مخالف ګوندونو دا خبره کوله چې د پاکستان حکومت کمزورې او غلطو تګلارو له وجې هند حکومت دا ګام پورته کړی دی. خو نن دغه ګوندونه د قومي سلامتیا په نامه موجوده حکومت غلطو پالیسو ته ټیک وای. سېنټر عثمان کاکړ وایي کشمیر د حیثیت فیصله باید د کشمیر ولس وکړي او کشمیری ولس ته د اختیار ملګرو ملتونو هم ورکړي دي چې آزاد او خود مختار پاتې شي.
او بلوچستان سے فارغ ہو جائے اس کو پتہ کرنے میں، وہ پښتونوں سے فارغ ہو جائے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ فاٹا سے فارغ ہو جائے، وہ اس کو پتہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، چمن کو پتہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
سینیٹر عثمان کاکڑ وی پاکستان دا کشمیر آزادی خبره خو کوي، خود پاکستان ریاستی اداره دا هیوا دننه فاټا سند او بلوچستان فتح کولو کې بوختی. کچره دا اداره د گوادر خوزدار چمن او کراچي فتح کولو نه اوسګار شي نو کې دی شي چې بیا د کشمیر څه سوچ وکړي. دا پاکستان حکومت لخوا د پاکستان نوی نقشه په حق لا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي دا هم هغه نقشه ده چې د پاکستان اصل نقشه وا خو چا بدل کړه دا هی نامه تر اوسه پورې نه ده معلومه. اوس د غزړه نقشه ولې د پارلیمان نه بغیر یو ځل بیا جوړ کړی شوې ده؟
نیپال کی پارلیمان کې اندر اس بات پہ بحث ہوئی اور پاکستان کے اندر آپ کتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں.
سینیټر رضا ربانی وایي چې نیپال کله خپل نقشه بدلوله نو پارلیمان کې هغه لوی باز شوی وو، خو د پاکستان حکومت په خپل خوخه دا کار کړی دی او مخالف ګوندونه یې په اعتماد کې نه دی اغسته. سینیټر رضا ربانی وایي کچر پاکستان په نړۍ کې خپل ښه تصویر وړاندې کول غواړي نو نقشو پر ځای دلته اقلیتونه محفوظ کړي او باید چې حکومت په اسلام آباد کې هندوانو ته د مندر جوړولو کم اجازه ورکړې وه په هغه عمل وکړي. دا خبره دا پاکستان مسلم لیگ سینیٹر مشاہد حسین هم کړی دا چې هندی وزیر اعظم رام مندر پرانستہ بکوي او دا هی تګلارو ته د پاکستان خ ځواب به اومده غوي چې دلته اسلام آباد کې هم د هندوانو ته د مندر جوړولو اجازه دی ورکړي.
مې به هندو ټیمپل جو وعده کیا هوا ہے وہ اسلام آباد میں بننا چاہیے، آپ کا حق ہے.
سینیٹر مشاہد حسین وی چې دلته هندوانو ته د خپل عبادت لپاره د مندر جوړولو اجازه دی ورکړي شي ځکه چې د پاکستان بیرغ کې سپینه برخه هم دا خي چې دلته اقلیتونو هم موسیقي او اقلیتونو ته مذهبي ازادي هم پکار ده. د جمعیت العلماء اسلام سینیټر غفور حیدری ویلي دي چې پاکستان سره اوس د کشمیر مسلې حل هم دغه پاتې شوی دی چې هر کال پس به یو نوی سندره جاری کوي او د یو منټ لپاره به غلې پاتې کیږي. سینیټر غفور حیدری وایي چې په غلې پاتې کېدو مسلې نه حل کیږي.
لوی حکومت مخالف ګوندونه په وزیر اعظم عمران خان باندې د کشمیر په معاملہ پاکستانی ولس کې د ویش راوستو تور لګوي. د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي وزیر اعظم چې پارلیمان کې درې فټ فاصله باندې ناست مخالف ډلو غړو د مخ اړوي او دوی د خبرو وړ نه کړي نو د نړۍ نور هیوادونه به د کشمیر په معاملہ د حکومت سفارتي حلو ضرورت ولې پاملرنه کوي. مرکز کی واکمن تحریک انصاف گند اسلام آباد کے دا ٹول گندیز کانفرنس تا لارے سیاسی گندونا دا کشمیر پڑا تگلار باندے باور کی اغسطو پخلے کوی خو بلور حکومت مخالف گند پیپلز پارٹی دا سینٹ غڑے شیر رحمان حکومتی دعوی بے دا ابلی د شیری رحمان دریس ته وزیر اعظم عمران لا تروسه په یو مهم ملکی شخړه باندې سیاسي ګوندونه باور کې نه دی غسته او په کار وا چې وزیر اعظم د کشمیر په اړه کانفرنس لپاره خپل د سیاسي ګوندونو مشران را بللی وو. په دې باندې تفصیلي حال د پیر ولایت چا په رپورت کې اورو.
د سرخار اسلام آباد په شمول د ګرد اواد بیلابیلو خارونو کې د کشمیریانو سره د یووالي لپاره د حکومتي واکدارانو په مشرۍ کې غونډه شوې دي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند داوا کوي د هند د واکلاندې کشمیریانو په حق کې چې کومې هلې ځلې وزیر اعظم عمران خان کوي د هغې مثال د پاکستان په تاریخ کې نه ملاویږي. خلوی حکومت مخالف گوندونه په وزیر اعظم عمران خان باندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره د خواخوږی او د کشمیر په معاملې د پاکستان د نننه د تقسیم راوستو تورونه لګوي. د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د عمران خان حکومت غیر ذمہوارانه چلن لکبل د کشمیر په حق له پاکستان تګلارې په ټوله نړۍ کې لنجمن شوې ده.
3 فټ کې فاصله ته اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, آپ دوسرے محلے سے کیا بات کریں گے؟ یہ حکومت اپوزیشن ہی اکٹھے نہیں ہے, ایک ملک ہی اکٹھا نہیں ہے, ہم سے کیا بات کریں گے؟
آغا وای چې کله د نړۍ نور هیوادونه دا ګوري چې د پاکستان وزیر اعظم په پارلمان کې څنګ په څنګ نزد د مخالف ډلو سره خبرې نه کوي او نه دوی د دې قابل ګڼي, نو د شاهد خاقان عباسی په خبره داسې حالاتو کې به د کشمیر په معاملې د حکومت سفارتي هلې ځلې څنګه ګټورې ثابت شي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دریز د 13 ورځې اسلام آباد کې رابللې ټولګوندیز کانفرنس د لارې سیاسي جماعتونه د کشمیر په هکله تګلاره باندې باور کې اغستې دي. بلوی حکومت مخالفه د سینټ غړي او 13 ورځ دغه کانفرنس کې موجود شیری رحمان دې ته د سیاسي ګوندونو کانفرنس نه وایي. د شیری رحمان د ریس د داد حکومت لخوا سیاسي ګوندونو ته یو بریفینګ وو.
پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں بیٹھ کر ایڈریس کر سکے, اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے قیادت کا لیول بھی نہیں آتا.
اغوائی پکار و وزیر اعظم عمران خان پخپل ټول سیاسی جماعتونو مشران را بللی او د شیری رحمان په خبره بیا دې ته حکومت ټول ګوندیز کانفرنس ویل شو. خو 13 ورځ غونډه ته سیاسی کانفرنس ځکه نشي ویل کېدی چې دې ته هر یو سیاسی جماعت د خپل دویم صف لیډران لیږلې دي. مخالفه ګوندونه دا تور هم لګوي چې د ملیشیا او ترکی نه علاوه د اسلامي ملکونو په شمول یو هیواد هم د کشمیر په معاملې د پاکستان د دریز ملاتړ نه کوي. دړوان دنه وزیر اعظم عمران خان لخوا د سعودي عرب او ایران ترمنځ روغې جوړې لپاره د پاکستان د حکومت د هلو ځلو بیان باندې ټولنیز رسینو کې نیوکې کیږي. فیصل بلوچ نومیتن په خپل ټویټر پاڼه لیکي عمران خان دومره توان نه لري چې خپل تحریک انصاف ګوند دننه او د پاکستان کورنۍ شخړې هوارې کړي, ځکه دا ډو ممکنه نه ده چې هغه نړیواله شخړې هوارې کړي شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې غوښتي چې پاکستان دې په سیمه کې امن یقیني کړي او که ناکامه وي نو د امن په ځای کولو لپاره ټول وسایل د خلکو ته ورکړي. اوتمنزي به په خپله په دغو وسایلو امن په ځای کړي. اوتمنزي د ټول شمالي وزیرستان قومي جرګه ده. پرون د نهي اسشنبې په ورځ ترسره شوې جرګه کې 15 غټې غوښتنې شوې دي چې پکې په لومړي سر کې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه شوې ده. په دې باندې نور حال د دیو خبریال عدنان بیچرینا اورو.
اوتمنځای د ټول شمالي وزیرستان قومي جرګه ده او 13 ورځ تر سره شوې جرګه کې 15 غټې غوښتنې شوې دي چې پکې په لومړي سر کې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه شوې ده. جرګې دویمه غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان کوم خلک افغانستان ته او پاکستان کې دننه کډوال شوې دي هغه دې زر تر زره بیرته خپل سیمه ته ستنه کړي شي, او د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو خلکو ته د شناختي کارت او بنیاد تک راتګ یقیني کړي شي. د جرګې دریمه غوښتنه چې د شمالي وزیرستان ټول مدنیات لکه کاپر, کرومایټ او نور او ورسره د چلغوزي په ټول زنګلونو دی د اړوند کومونو حق ومنلای شي او په دغه لار کې جوړ خندرونو دی لري کړی شي. جرګې څلورمه غوښتنه کړې چې د سری په ایوا علاقې کې هم د مشرانو په غیر موجودګۍ کې د څو قسمه پوځي او پولیسو عملیاتو څخه ډډه وکړي شي. په پنځمه غوښتنه کې جرګې ویلې د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال دی د تباه شو ودانیو, ځمکو او سامانو تاوان لپاره د شو لوزنامو لاندې موضوع زر تر زره ورکړي شي. د جرګې ایوا ګډونوال مشر ملک خان مرجان وزیر وایي دوی دغه جرګه ذکر بللې چې په شمالي وزیرستان کې بد امنی دف هم لري.
میزه اوری چې دا د امن په نوم باندې وسوتل شي, په افغانستان کې میزه تقریبا 7000 کډوال د یار مددگار پروته دی میستان نن سابو نن سابو دامیا شو بدامیا شه او میرا حکومت ته دا شای په ګوتا کی چې میش په خپل علاقه شه بدامنی نه منی او نو سول په دکیږي میش صفای علاقه ته غلی صفای علاقه ته میش راکه نو خلق به روزگار شوی دی ټارګټ کیلینګ لګیا دی ورسره په علاقه شه بدامنی لګیا دو
د سیمینار د قومي اسمبلی منتخب شوی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل هغه په سیمه کې د امنیت خبره په اسمبلی کې راپورته کړي په مطبوعاتو کې دغه ټوله خبره راپورته کړي دي خو د دوی په غوښتنو غور نه کیږي
غوښتنه دا کوم چې یو د امن به حال او که امن نشي په حالوله مهرباني وکړي دې تلاش کړي نه او دا کوم وسایل دي د امن په نوم لګي دا وسایل د مونږ ته حواله کې مونږ به خبر خبره تر کیم راولو دي خبره تا مطلب امن داسې مثالی امن دوی چې ټول دنیا به کوي ټول حضور چې کوم د نور مدنیت دې دادم لوکل خلکو ته حواله شي ټول مطالبه دا دغه ټول منځ ته کوم د ټول قانون مشرای غلی او بل جرګه چې دا په څوار نه سم مدد
د اوتمنزو دغه کامی جرګه د شمالي وزیرستان میران شاه در پخیل سیمه کې 13 ورځ شوه او نږدې تر شپېتو نه زیاتو کامی مشرانو پر لاسلیک هم کړای دي عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا
دا وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده خیبر پختونخوا فلور ملز ایسوسی ایشن وای صوبې ته دا وخت درویش لکټنه غنم کمې دي اكو حکومت د وړو ملونو ته د دې بندوبست وکړي نو په مشکلاتو به قابو بیا مومندې شي بلرخت په صوبې کې نن بیان وایي چې حکومت دا غوښتي چې د پام ونه کړو نو هغه به په هرتال کولو مجبور شي صوبې حکومت وایي په صوبې کې د غنمو هیڅ کمې نشته او نږدې یو نیم لک ټن غنم په صوبې کې موجود دي او نور 300 میټریک ټن غنم د بهر نه راغواړي
د خیبر پختونخوا د پلور ملز ایسوسیشن مشر محمد اقبال وایي په ټوله صوبه کې مجموعي د غنمو ضرورت شپږ څلوېښت لکه ټنه دي او دا وخت صوبه د درېش لکه ټنه غنمو کمی سره مخ ده د دې وړاندې د صوبې د وړو د میلیونو مالکانو د غنمو د کوټې د کمی په وجه احتجاجونه هم کړي وو خو بیا د سازمان مشر زیاتوي چې د صوبایي حکومت لخوا تر ډېره حده پورې د هغوی ستونزو ته پام شوی نان بیان وایی دوڑو دا 15 کلوگرام بوره بیا اشپک زر روپے ترسیدلی دا او دا حکومت لخوا دا 150 گرامو ڈوڑے پا 15 روپے دا خرسولو اجازه نور کولی کیگی پا مرکزی خار پی خور کی دا نان بیان و مرستیال مشر رحمان اللہ ڈیو سر دا خبرو پا محال وایی حکومت دا هاوی گنش میرغلی هم گریبتار کلی دی او که دا حکومت لخوا دا هاوی مشکل تا پام اونکلی شو نو هاوی با پا صوبه کی حلتال اکلی
من دا وایی که تاسو بلس روپای روڈای خرزوی دا لسون زیادا مخرزوی من دا پچی ازار روپای وانی بوجه نن تبا وقت که ملاگی که 85 کلوگرام وی او دا 83 یا 84 دا اوچا بیدو خطا کدو که دا کلو کم وی او 83-84 کی رازی دا انتظامی والا من پا خپل هرتال تا جوڑای ننی دمرا تنکری جی من هرتال بلارا بانی بوجی خامخا
دا خیبر پختونخوا پا پارلیمان که هم دا صوبی دننا دا وڑو پا زیاد و بای و توت بحث شوی و دا نه پا ورز دا صوبایی اسمبلی سپیکر مشتاق غنی صوبایی اسمبلی تا پخپل وینا کی دا غنمو او وڑو پا زیاد و بای و دا تشویش سرگندونه کرده و دا خیبر پختونخوا دا خوراک صوبایی وزیر قلندر لودی سره مو چې کله رابطه وکړه نو ډیوه ته وویل شو چې هغوی د مصروفیاتو له امله نشي کولی چې خبرې وکړي د انګریزي ژبې ورځپاڼه پاکستان ټوډی د صوبایی وزیر په حواله وایي په صوبه کې د غنمو او وړو هیڅ بحران نشته دوی وایي چې په صوبه کې دا وخت 1,15,000 ټنه د غنمو ذخیره موجود ده او صوبایی حکومت هڅه کوي چې د پاسکو په ذریعه 3,00,000 میټریک ټنه نور غنم واخلي تیر ورځ د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د جون د میاشتې په پرتله په جولای کې غنم 38% ګران شوی دی او ځایي اوسیدونکو وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې د 40 کیلوګرام وړو بیا د 1200 تر 1400 روپے پورې رسیدلې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی
ګران اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا دیوا په یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شورو یا چهارشنبې ورځ کال 2020 د اگست د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په سینټ کې د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان نوې سیاسي نقشه د پیش کولو په سر د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت ټکونه کړي. په نوې نقشه کې د هند او القیلان د کشمیر د پاکستان برخه خودل شوی او فاټا هم په خیبر پختونخوا کې خودل شوی ده. او په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې کمیشن لومړنۍ مطبوعاتي غونډه کړي. د کمیشن مشر معصوم ستانکزي ویلي هغه 1400 طالب بندیان چې ولسمشر اشرف غنی غواړي په تړاوې جرګه راوبلي د افغانانو په وجلو برامته کولو او د نشه یي توکو په سمګلینګ تورن دي. او د لبنان پایتخت بیروت کې 13 ورځ په درانه چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره د 100 نه وړیدلې او چارواکي اندېښمن دي دغه شمیره نور زیاتې دي شي. دغه چاودنې په اړه ګومان کیږي د کیمیاوي خاورې امونیم نایټریټ په ګودام کې شوې ده. او واست خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې مخالف سیاسي ګوندونو د پاکستان په نوې سیاسي نقشه پیش کولو د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت ټکونه کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په نوې اعلان شوی سیاسي نقشه کې د هند او القیلان د کشمیر د پاکستان برخه خودلې چې په ضد مخالف سیاسي ګوندونو خبرګون خودلې دي. د پیپلز پارټي سېنېټر رضا ربانی په دغه نقشه نیوکه کړي او ویلي په کار و چې دغه فیصله په پارلیمان کې شوه وي، دغه اختیار د کابینې سره نشته. نوموړي ویلي نوې سیاسي نقشه د پخوانی نقشې نقل دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ هم د نوې سیاسي نقشې په اړه په خپل خبرګون کې ویلي د پاکستان فوز له 13 او 10 کالو راهسه د کشمیر د پتا کولو داوی کوي، خو په دغه بهانه فاټا، بلوچستان او کراچۍ نیولې دي. په نوې سیاسي نقشه کې په خوانې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې کې خودلې شوې ده. د پاکستان د حکومت رسمي ټوئیټر کې ورکړل شوې سیاسي نقشه کې د هندستان د ولقیلاند کشمیر د لانجمنې سیمې په توګه یاد شوې او وایي چې د یادې سیمې فیصله به د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه کیږي. هندستان ټایمز ورځپاڼه د رپورت تر مخه د هندستان خارجه وزارت ته پاکستان نوی نقشه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سرکاري ټلویزیون د سیاسي نقشې د باقاعده اعلان په وخت ویلي نوی نقشه د پاکستان د ولس د جذباتو ترجمانی او د کشمیري ولس د ولسی دریز حمایت کوي. او په پاکستان کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د شپه گزارو ناوړېدلې او په دغه وبا په ټول ملک کې د ناروغ شو کسانو شمیره د 2,80,000 نه اوچته شوې ده. په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 2,00,000 ناوړېدلې او په دغه وبا په ټوله دنیا کې راخته کسانو شمیره د 1,80,000 نه بره شوې ده، چې اکثریت په امریکا، لاتینی امریکا، یورپ او هندستان کې دي. اخوا په افغانستان کې د سولې مشاورتي جرګې کمیشن لومړنۍ مطبوعاتي کانفرنس کړی دی. په یاد کانفرنس کې د سولې مشاورتي جرګې د کمیشن مشر معصوم ستانکزي ویلي هغه 1400 طالب بندیان چې صدر اشرف غنی غواړي په تړاوې مشاورتي جرګه راوغواړي د ولسی وګړو په وجلو برامته کولو او د نشه یي توکو په قاچاق یا سمګلینګ تورن دي او په دوی کې بارني وګړي نشته. د کلنا چې د 1400 طالب بندیانو د خلاصولو یا نه خلاصولو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل د دوی د 15000 طالب بندیانو په خلاصولو پورې تړلې. افغان صدر اشرف غنی د مشاورتي لوی جرګې د راغښتلو پریکړه کړې ده چې د دغه 1400 طالب بندیانو د خلاصون یا بندولو په اړه د ولس نظرونه واخلي او د هغه په اساس پریکړه وکړي. تاکل شوی دا جرګه در روان جمعې په ورځ جوړ شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وای هیواد ته د داعش یا اسلامي امارت ډلې د جنگیالو درا لګلو ذمہوار تنې نیولې ده. د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیگاش په کونړ کې د عملیاتو په وخت نیولې شوې ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د محمد سعید په نوم د داعش دغه نیول شوې تن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ورستی ترګریز برید کې هم لاس لري او د داعش ډلې یو مهم او خطرناک کمانډان وو. او د لبنان پایتخت بیروت کې تیر ورځ په درنه چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره د 100 نه وړېدلې او چارواکي اندېښمن دي دغه شمیره نور زیاتې دي شي. د لبنان صدر میشل اون 13 ورځ په بیروت کې د زورور چاودنې په سر د کابینې غونډه بللې او پایتخت بیروت کې د دوه اونیو د پاره بیړنې حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی ده. په بیروت کې د نهه یا سه شنبه په ورځ په درنه چاودنه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او تر 300 نور ژوبل دي. که څه هم چارواکو د چاودنې علت لا نه دی ښودلې، خو صدر اون په ټویټر ویلي هغه به تر هغې مطمئن نشي تر څو پورې د دغې پیښې ذمهوار نه وي معلوم شوی او هغه ته سزا نه وي ورکړی شوي. صدر ویلي دا د منلو وړ نه ده چې په ټنونو د امونیم نایټریټ کیمیایي خاوره د شپږو کالو نه په یو ګودام کې پرته وه او د دغې نه د خلکو د خوندي ساتلو په اړه هیڅ حفاظتي ګامونه نه پورته کړل شوي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونې ته غوږی. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړ دی شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیوا. اوس وخت شوی دی سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې.
پاکستان کی پا ہر دور حکومت کی صحافیانو بانی تشدد اور زور ظلم کی گی. عمدہ وجہ دا چی کل دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال پا یو موقع خپل یو تقریر کی پا فخریہ انداز کی دا خبر او کچی پاکستان پا دنیا کی دا انتہائی آزاد پریس دا ملکونو زینی او دے. نو صحافیانو دا عمران خان پا دی خبر دیر سم دستی مخالف و تنقیدی ردی عمل خکارا کو. صحافیانو په خپل رد عمل کې په ورکوړو بیانونو کې ویل چې په ګرد پاکستان کې په صحافیانو زور ظلم او تشدد په زیاتېدو دی، بلکې نور زیات شوی دی. په دې موضوع د جولای په اخیری هفته کې د نامتو صحافي او خبریال د متی الله جان د پاکستان د خفیه ادارو د اهلکارو لخوا د اوچتولو د واقعې په پس منظر کې د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو زنانه خبریالې ماریا ابی حبیب یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کی د حکومت ناقدین د اغوا، سینسرشپ او په زور د ملازمت نه د برطرف کولو اقداماتو سره مخ دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د عمران خان د دورې حکومت په لومړو دوه کالو کې د خبرونو خورولو په ادارو قدغن یعنی سینسرشپ ورسره زیاتی دی. د صحافیانو او د بشري حقوقو د مرستیالانو وینا ده چې فوج او خفیه ادارو په خبریالانو او صحافیانو داسې ظلم راټیټ کړی دی چې د ملک په تاریخ کې مثال نشي موندلی، او د افسوس مقام خدا دی چې دوی نه د دې د تپوس والا هم څوک نشته. د پاکستان خفیه ادارې د تنقید کوونکو رپورټرانو او صحافیانو د نوکرونو د وستو د پاره په مدیرانو فشار اچي او دې کار د پاره خبری ادارو له اشتهارونو ورکول بندي او د ورکړو اشتهارونو د لکونو ډالرو بقایجات تنه ایثار ساتي. اخبار لیکي چې د جولای په اخر کې د خفیه ادارو لخوا د یو نامتو صحافي د اوچتولو او په 13 نومبر کې د بشري حقوقو د یو مرستیال د غایبولو واقعاتو په دې لړ کې د خلکو فکرمندۍ نور زیاتې کړې دي. په جون کې د پاکستان د فوج خفیه ادارې تسلیم کړې ده چې دوی د بشري حقوقو د مرستیال نیولې دي او په دغه ډیر زر د نامعلومه الزامونو په سر یو خفیه عدالت کې مقدمه چلولې شي. نیویارک ټایمز په مضمون کې سویلي ایشیا د پاره د شریح قنود ایمنسٹی انٹرنیشنل ادارے دا مشر دا عمر ویراج دا خلیلی کی چی دا خلق و غائبون دا ویر اترہ و تیرون یو ذریعہ دا او پا دی نیواز متاثرین خاموش کولی شی، بلکہ پا دی عمل پا معاشرہ کی ویر اترہ خورولی شی. عمر ویراج وائی چی دا فوج دا خفیہ ادارو اہلکار دا خلق و دا غائبون پا سر دا سقس مستدا خورولونا ازاد دی او ترسو چی دا عوامی سیاست دانانو تعلق دے نو دوی غمزپلو کورنو سر دا غمرازای کولو او دوی سر دا شوی واقعی دا تحقیقاتو کولو پا بابلا دا کمزور و لوزونو نسیوا نور سنشی کولے، بلکہ پا دی لڑکی بیوسی خخکارا دا. نیویارک ٹائمز لکی چی نامتو صحافی متی الله جان دا جولای پا یو ویشتم تاریخ د خپل سکول ټیچر کور ودانی په سکول کې د کوزور نه پس واپس کېدو والو چې سوتنانو دې د خپل موټر نه په زور راخکلو او په خپل ګاډي کې نامعلوم مقام ته بوتلو. متی الله جان په حکمران پارټۍ عدلیه او فوج باندې د دوی د ناکردو په سر سخت تنقیدونه کوي. نور ناقدین هم په دې درو واړو ادارو تورونه پوري کوي چې د خپل مخالفینو د لارې نه د لرې کولو او په اقتدار د خپل پنجې د مضبوط ساتلو لپاره دا ادارې خپلو کې یو موټی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان حکومت او فوج ته یو شمیر خواستونه وکړل چې په دې معامله سره تبصره وکړي خو هغوی جواب نه ورکوي. د پاکستانی قوانینو تر مخه د ریاست په وینا د متی الله جان غوندې د کسانو اوچتول قانوني او جایز عمل دی. د داسې کسانو په بند کې د ساتلو وضاحت هم نه کیږي. په دې سبب د غیب کړی شوو خلکو غمځپلې کورنۍ تر میاشتو میاشتو بلکې تر کلونو پورې در په در خواري ګرځي او دا هم ورته نه معلومیږي چې د دوی نیازبین مړه دي او که ژوندي دي یا د خفیه ادارو په قید کې دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د پریس د ازادۍ په حواله د پاکستان عمل سړیر د خوند نه دی او د عمران خان په دور کې خدا نور ډیر زیات خراب شوی دی. پاکستان کې پتیرو پینځو کلونو کې یو لس صحافیان قتل شوی دی. په دې یو لس صحافیانو کې اووه صحافیان د عمران خان په وزیر اعظم کې قتل کړی شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان کې په الکترونیکی میډیا خوریدونکو جاري خبرونه پروانه کې ختم کړی شي. د سنسرشپ دا انداز پاکستان کې د فوجي امیرانو په دورونو کې هم چانه دی لیدلې. د بشري حقوقو د ګوندونو وینا ده چې د پاکستان فوجي جرنیلانو نیخ په نیغه د خپل امیرانه حکومت په خلکو د تپلو په ځای اوس د خپل خوخي د یو تن د وزیر اعظم په کورسۍ د کینولو او د هغه په ذریعه په خلکو د خپل خوخي د حکومت کولو لار اختیار کړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د کال 2013 په انتخابونو کې په فوج د ټګو ټورو کولو د عمران خان د تحریک انصاف د کامیابولو او دا شان د میانواز شریف د حکومت د منځه د وړو تورونه لګولې کیږي ځکه چې میانواز شریف د فوج د اختیاراتو د ختمولو کوشش کولو. ولې د پاکستان فوج دا ټول تورونه رد کړي دي؟ د پاکستان د ډیرو خبریالانو په شان متی الله جان هم په قول د ده د کال 2013 په انتخابونو د اعتراضونو کولو په سر څو میاشتې پس د نوکرانه اوستی شو. د نن سبا په یوټیوب خپل چینل چلی. په فوج او حکومت سخت اعتراض کوونکی یو بل نامتو صحافی طلعت حسین وایي چې زه د یو دیرشتو کالو په خپل صحافتي جون کې پاکستان کې د کلهمي میډیا په خپله ولکه کې د اخیستو داسې ناوړی عمل په ړومبي ځل وینم. طلعت حسین جیو ټي وي سره کار کولو خو په فوج د اعتراضونو کولو په وجه د نوکرۍ نه وستی شوی دی او هغه هم نن سبا په یوټیوب خپل چینل چلی.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او تاسو زموږ خبری خبرونه ته غوږی او ځوانې کو یو بل مهم رپورت. د پاکستان حکومت فیصله کړی چې د ستمبر 15 مینیټې نه به په هیواد کې ټول سکولونه بیرته کولاو کړي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان راکوي. نو راځي چې وورو.
غونډې د کرونا وایرس په اړه حکومتي شرطونه نه منلو والو تعلیمي ادارو پر ضد کاروایی کولو هم منظوري ورکړه. خو بل پلو ته د پرایویټ یا شخصي سکولونو سازمان په یو غونډه کې د حکومت نه تعلیمي ادارې د دې میاشتې 15 نیټې نه کولاولو غوښتنه کړې ده. غونډې ته په خپل وینا کې د پرایویټ فیډریشن صدر کاشف مرزا اووی وفاقی حکومت د ستمبر 15 نیټه نه د سکولونو کولاولو اعلان کړی دی. خو مونږه دوی ته وویل چې د 15 اگست نه د سکولونو دوباره کولاو کړی. د اووی چې کوم سیمو کې د کرونا پیښې زیاتې دي نو مونږ به د لړکی پوره پوره تعاون کوو او دغه سیمو کې به سکولونو نه پرانیزو او د کرونا وبا په اړه پر ځای کړی شوی حکومتي شرطونه به عملي کوو. د دوی ناو چې کوم سیمو کې حالات ټیک دي نو هغه ته د ډومبه سکولونو کولاو کړی شي چې دغه رنگ په ملک روانه بې یقیني ختمه شي. بلخوا د شخصي سکولونو یو بل سازمان سکولونه د دې میاشتې 15 مینیټې نه دوباره کولاولو اعلان کړی دی. د دوی وینا ده چې د سکولونو نور بندول به استادان او نور خلک د سخت ستونزو سره مخامخ کړي. وفاقي وزیر د حالاتو دوباره جایزه اخیستو لپاره په 8 ستمبر د تعلیم صوبایي وزیرانو یو بل غونډه هم را بللې ده. غونډه د یو رنګ تعلیمي نصاب کونسل د فیصلو نه هم خبر کړی شو په کوم کې چې په اتفاق سره په ګرد هیواد کې یو رنګ تعلیمي نصاب پر ځای کولو تعلیمی فرق ختمولو او تر پنځم جماعت پورې صبح ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکولو چې کومه ماشومانو ته اسانه وي فیصله هم شوی ده. د وفاقي وزیر ویناوه چې د تعلیم وفاقي وزارت او د صبح مشاورت سره یو ماډل ټیکسټ بک تیاروي کوم بچې ټولې صبح عملي کوي. خو دې ټیکسټ بک کې صبح او شخصي تعلیمي ادارو ته د څه بدلون راوستلو اختیار هم ورکړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی د سروې تر مخه د هواد د آبادی 10.5% وګړي په کرونا وایرس اخته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر مخه ته ټولو زیات کسان په کابل کې 3.5% جوړیږي په کرونا اخته شوی او تر ټولو کم کسان په غور او دایکندی کې 20% جوړیږي په کرونا وایرس اخته شوی. په دې نور حال د ډیوا خبريال حکمل روان نورو.
لکه لنه چې د څلور څو طالب بندیانو د خلاصون او نه خلاصون پاړه د افغان حکومت او طالبانو ترمن اختلافات زیات شول او طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغانی خبرو د پیل د دوی د 5000 طالب بندیانو په خلاصون پورې تاړه ورکړه. افغان ولسمشر د مشورتي لوی جرګې د رغښتلو پریکړه وکړه ترڅو د هغو څلور څو طالب بندیانو د خلاصون او نه خلاصون پاړه د ولس نظر واخلي او د هغې پر اساس پریکړه وکړي او ټاکل شوی یا د جرګه د روانې جمعې په ورځ جوړ شي. دی یادی جرګی کمیسون مشر نن دی یو مطبوعاتی کانفرنس په ترڅ کې ویل چې د مشورتي لوی جرګې را بلل ډیر اړین دي ځکه د طالبانو د 400 بندیانو کې داسې کسان شته چې د هغوی د آزادولو صلاحیت ولسمشرۍ منې نه لري او د لوی مشورتي جرګې را بلل په دې اساس وخت کې یو اړتیا ده. ښاغلی ستنګزی د 400 طالب بندیانو په اړه ویل چې په دغو کسانو کې هیڅ بهرنۍ وګړی نشته. ده
چند نفر بودن که
با استدعا دی وای څو نفر چې دی نیولو په وخت کې د دوی سره پاکستانی آی ډی کارډونه موجود وو اما پاکستانیان نه دي. تاسو په هیګه چې یو تی داد افغانان په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی هغه دا اسناد لري ولی مونږ یې د کلی په سطحه تحقیق کړای دی. همدې جرګې دی درونشار رئیس رحیمی په خپل خبرو کې ویل چې کومه جرګه چې مونږ یې پر وړاندې لرو دا د پخوانیو جرګو دوام دی. ښاغلی رحیمی وایي چې د سولې پروسه یوازې د دولت یا د وی جمعیه نه ده باید ټول پکې برخه واخلي.
پروسه سول مالکیتش امرای هر فرد هر شهروند
دی. وای د سولې پروسه ملکیت دی هر چا سره دی. د دې هیواد هر فرد باید د سولې په پروسه کې خپل غږ پورته کړي او وخت ورکړل شي چې خپل نظر څرګند کړي او د خپل محل په کچا مشکلات ووایي چې د سولې په پروسه کې دوی کومه ستونزه لري او هغه باید د سولې په عمومي ایجنډا کې شامل شي. دوی وای چې کومه جرګه چې مونږی پر وړاندې لرو ټول کارونه په خشن مخ ته روان دي او د غړو د راتک پروسه هم شروع شوې ده او ځینې غړي کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي جرګه به د روانې جمعې په ورځ دایره شي او د هغو 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به پکې بحث وشي چې حق العبدي دوسیه لري. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د لبنان تر خار بیروت کې زوروري پمی 14 رستو نن د لبنان وزیر اعظم حسن دیاب په لبنان کې د ماتم ورځ لمانځلو اعلان کړی. د لبنان اصول سری بیر دي چې په دې 14 کې د یو سلو نه زیات خلک وجل شوي او لک تر لګه سلور دره جوبل شوي. په دې باندې نور حال د ډیوا همکار ارباب محمود لري راکوي.
تیر ورځ د لبنان سرخار کې د 14 له عمله په ودانو کې ګرد خلکو د راوستلو او د بدرکه کسانو معلومولو هر ځل نن هم روان دي او چارواکي یې را سرګندوي چې په پیخه کې د مرګ ژوبل شمار نور هم سیوا کېدل شي. د پیخه اصل علت لا نه دی معلوم خو د لبنان د چارواکو شک دی چې دا پیخه د شپږو کالو راهیسې په ګودام کې د پرتی امونیم نایټریټ له وجې رامخته شوې ده. دا 14 د لبنان په وخت تیر ماخام را مخته شوی. د 14 سره په هوا کې د خریډي پشان لوګي جوړ شو او د 14 زور دومره زیات وو چې د بندر د سیمینا یا تر د لری زی پورې د ودانو شیشې ماتې کړي، ودانې را غورځولې او ګاډي یې اړولې دي. د پیښې وروسته په هسپتالونو کې ژوبل کسانو لپاره ځای کم شوی وو. په بیروت کې د امریکای سفارت خلکو ته ویلي دی چې په کور دننه وسی ځکه چې داسې معلومات هم ترلاسه شوي دي چې د پیښې وروسته زهرجن ګیس خارج کېدل شروع شوي دي. د لبنان مشران د سمدستي پلټنو غوښتنې او ویناوي کوي. د لبنان صدر مایکل اون چې د شنبې په ورځ د کابینې بیړنۍ غونډه راپللې او ویلي دی چې د اختونو پښتنو وروسته ذمهوارو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. صدر اون په یو ټویټ کې ویلي چې شاوخوا 2700 ټنه امونیم نایټریټ تر شپږو کالو پورې په ګودام کې د حفاظتي ګامونو بغیر ساتل په هیڅ صورت کې د قبلونې وړ نه دي. د لبنان لپاره دا بندر ډېر اهم و ځکه چې لبنان خوراک او نور شیان د ضرورت لپاره هم د دې لارې پوره کوي. په دې بندر سیمه کې د غنمو ګودام هم موجود وو او هغه په مکمله توګه تباه شوی دی. د لبنان د خزانې وزیر رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې په ملک کې د شاوخوا یو میاشتو د ضرورت لپاره غنم پاتې شوي دي. د ویلي چې د کمینې د بچ کېدلو لپاره ملک ته تر د دریو میاشتو پورې د غنمو د ذخیرې ضرورت وي. خو نوموړي زیاته کړې چې د پیښې په وخت په ګودام کې کم غنم وو او نور غنم لا په لاره را روان وو. دا پیښه په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې لبنان د بدو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف سره د مالی مرستو لپاره خبرې کوي. لبنان په مالی توګه په ټوله نړۍ کې په دریم نمبر د ټولو زیات مقروض دی. د برتانیې د ګارډین ورس پاڼې تر مخه لبنان واحد ملک دی چې د هغې زیات خلک په خارج کې ژوند کوي. د مطبوعاتو تر مخه د لبنان په مشرانو د بډو رشوتونو تورونه هم لګول کیږي او مقامي خلکو او څېړونکو خبري ادارو ته ویلي دي چې د لبنان لپاره دا بندر ډېر اهم وو او د دې تباه کېدل د هیواد لپاره ډېر غټ تاوان دی. نړیوالې ټولنې نه یوازې لبنان سره خپل خفګان شریکوي بلکې د بیروت د ولس سره یې د مرستو وړاندیزونه هم کړي دي. د فرانس صدر په بیړنۍ توګه د ډاکټرانو او صحي آلاتو د لیږلو اعلان کړی او روس ویلي دی چې دوی د ډاکټرانو په ګډون یو ګرځنده هسپتال هم ورلیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتانو ګوتارس بیان ویلي چې د لبنان د ولس سره په دې حالاتو کې کلک ولاړ دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ خبریالانو ته ویلي چې امریکا د لبنان سره مرستو ته تیار ده او زیاته کړې یوه چې ځینو جرنلانو ورته ویلي دي چې دا یوه حمله ښکاري. د امریکا د دفاع وزارت د وایس آف امریکا د پوښتنې په ځواب کې د وایټ هاوس سره د رابطې ویلي دي. د امریکا په خوانی مرستیال صدر او راتلونکو صدارتي ټاکنو کې د صدر ترامپ ممکنه مخالف جو بایدن د ځپلو شبو خلکو د کورونو سره خفګان څرګند کړي او د ترامپ د انتظامیه نه یې د لبنان سره د فوري مرستو غوښتنه کړې ده.
ګران اردوونکو تاسو د وایس امریکا ډیبا خبری خبرونه د پکې غټ اختر نه یوازې د فلاحي سازمانونو او دینی مدرسو لپاره بلکې د پوستکي سوداګرو لپاره هم د آمدن لوی ذریعہ ده. خو په تیرو څو کلونو کې د سرمنو کاروبار په بد توګه غیزمن شوی چې دا په سوداګرۍ کې د ښکېلو خلکو ته ډیر زیان رسوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د دیو خبريال حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وی چې د جولای ل 22 منیټ څخه بیا تر اوسه پوری په بلوچستان کې ل کرونا زخه د مړینې پیښنه درامسته سوي.
اب هم اس 15 ایام میں دیکھیں گے صورتحال اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی سر سامنے نہیں آتی تو پھر جو تعلیمی ادارے ہیں میرج ہالز ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور دیگر کچھ شعبے جو
اوس بموش پدے پنجر سروزو کی وضعیت گورو او دا پردی بانی منحصر وی کچیری د کرونا پیشی مخ ته ناراضی نو بیا بموش تعلیمی ادارے د ودو حالونه ریسٹوران او نور داسې څنګه چې دا وخت تړل سوی دي نو د دوی د خلاصې دو لپاره به هم موږ فکر کوو. لیاقت شوانی ویل چې د لوی اختر وروسته 2500 ازموینې وکي په دې یوازې په څلور ډیر کسانو کې د کرونا د وایرس په خلای سوی دی چې زیاتره د پکوټه شهر کې دي. صوبایي حکومت ویان وی چې د بلوچستان له 2 زلو زخه په 35 شپو کې له شپږ زلو زخه د کرونا نوې پیښنه درامسته سوي. د په خبره خو تر اوسه پوری کرونا ختمه سوي نه ده. شاریان ته پکار دي چې خپل ځان خوندي وساتي. لیاقت شوانی وی چې په بلوچستان کې د کرونا تر ټولو زیات پیښې د جون په میاشت کې یعنی 25% ثبت سوي وي. د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې دوی د اختر پر مهال باندې په زړه پوری ګامونه اخستي وو. حمله دغه کبله دلته د کرونا پیښې راټیټې سوې دي، خو د سیاحت د څانګې ماهرین بیا له دې سره متفق نه ښکاري. ماهرین وایي چې دلته په بلوچستان کې د کرونا د وایرس ازموینې ډېرې کمې سوې دي. د دوی په خبره چې د بلوچستان له 2 څخه یوازې په کوټه او په خوزدار کې د کرونا د وایرس د ازموینو مرکز موجود دی. په بلوچستان کې د کرونا له وایرس څخه تر اوسه پورې 1,500 کسان اغیزمن شوي دي. په دوی کې 146 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ټوله صوبه کې له دغې ناروغۍ څخه 3,000 زیات کسان روغ رمټ وتلي دي. بلوچستان حکومت سمارټ لاکډاون یا نرم بندیز اوس د اګست د میاشتې تر 12 پورې غځولی دی. د پاکستان د روغتیاي اداروي تر اوسه پوری په ټوله هیواد کې د کرونا له وایرس څخه 6,900 کسانو په ژوند له لاسه ورکړی دي، او دغه ډول د نورو نو پیښو له سبب څخه اوس د کرونا له وایرس څخه د اغیزمن شوو ناروغو شمیره تر 2,800 زیاته سوې ده. د روغتیا نړیواله اداروي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا له وایرس څخه د اغیزمن شوو شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي، او دغه ډول له دغې ناروغۍ څخه خلک خپل ژوند له لاسه هم ورکوي. هم له دغه کبله د روغتیا نړیوالې ادارې کرونا وایرس یو جهاني وبا ګرځولې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا وایز اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو یې نیخ پنیغه اوري. اوس وخت شوی د یوې ادارې نو راځي چې غوښ شو ورته.
مشرقی وسطا لپاره د امریکای د نړیوالی ترقی د ادارې یو ایس ایډ نائب منتظم مایکل هاروی ویلی دی دا ډیره د افسوس خبره ده چې سیاستدانان د خپلو سیاسي غرضونو وستو لپاره خلکو کې نفاق او انتشار پیدا کوي. اغلی هاروی وی دا ډیر لوی ظلم دی چې سیاستدانان د خلکو په خپلو کې د جنگولو لپاره د دوی د عقیدو غلط استعمال کوي. دا که دولت اسلامیه کوي یا که په ایران کې قائم حکومت، خو ښه کار نه دی. نائب منتظم هاروی خپل یو اوسنی مرکه کې ویلی دی چې دا قسمه یو منافرت مشرق وسطا سیمه کې د سنی او د شیعه په نوم راپورته کړی شوی دی، د کوم نه چې په سیمه کې لوی فساد په خورېدو دی. دویم ظلم په مذهبي کمشمیره فرقو کې دونکو ظلمونه دي. د زیاته کا چې د موجوده صدې د غم لرلو واقعي ځنی یو واقعا په شام او قطبی عراق کې په عیسایانو او یزیدیانو کمشمیره مذهبي فرقو باندې د دولت اسلامي ظلمونه دي. نائب منتظم هاروی زیاته کا چې موږ له دې قسمه واقعاتو باندې سترګې پټول پکار نه دي، ځکه چې د دې سیمې خلک هم دا نه خوښوي. د زیاته کا چې موږ په دې لړ کې زړه پورې دا کار کولی شو چې د شام په سرحدي سیمو کې یزیدیان خپلو سنی ګاونډیانو سره په روغه ساده کینو، او په عراق کې د عیسایانو خپلو مسلمانانو ګاونډیانو سره د دوی ګوانګیری جوړه کړو. نائب منتظم هاروی دا خبره په ګوته کړه چې دې کار له د یو ایس ایډ امداد زبانی جمع خرچ نه دی، بلکې عملی طور موجود دی. موږ په ډیره چټکتیا سره د سکولونو سر دوباره تعمیر، د ښار آبادولو، د جنگ د لاسه د ړنګو ودانو د ملبو صفا کولو، او د اوبو او د بجلی د نظام د بحال کولو کار ته لاس اچولی دی چې دا شان عیسایان او یزیدیان خپلو کورونو ته ستانه شي. خدا هر څه روایتي کشالی نه دي، اصلي کار د یزیدی فرقې او د عیسایانو خپل مسلمانانو ګاونډیانو سره پروغ ساده د جون تیرول یقیني کولی. دوی مونږ خپل زیات وخت دې کار ته وستې دي چې دا دواړه کمشمیره مذهبي فرقې د خپل تاریخ د دې غم لړبي تیرونه راوځي، او په شریکه جون تیرو کې د وړاندې تک د پاره په یو اتفاق یو بل لاسونه ورکي. خاغری هاروی دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې مونږ ته دا معلومه شوې ده چې نفاق پیدا کول واره د شمار خلک دي، هر کله چې په شریکا او اتفاق سره د جون کې رولو د سوچ خلک زیات دي. دې خلکو له د خپلې خبرې د کولو زړه او حوصله ورکول به مونږ له د نور وړاندې تک د پاره د خپل وخت او توانایۍ نه د کار اخیستو موخه راکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.